په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو ساج ملنده اوس منور همکاران مو د ازادۍ رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو نه خبرو چې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به یې په ځینو سیمو کې پایل کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. ناشیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای جمهور رئیس غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هېواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالډ ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سینس د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې په ارګ کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې خوالی راغلی خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینی ساتونکي وګڼي نور کار هم باید وشي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تېر ماښام رامنځته شوې. نوموړي وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او د دندو د ویش هغه طرحه تایید کړې چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولی چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکې کې ویلي چې هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
Kuwait ta khalij ta hamkari shora pa zangre da wala Saudi Arabistan sara da daish pawran de jagra ki lakhpul urunu sara ujab ujawalardai. Muj pashu aw da de wartia la ruchi da khpal asasi qanun pa chaukat ki haga chi arin de tar sara kulu.
Kuwait aw da khalij yow shmir nur he waduna de islami dawlat dali ya daish pawran de jagra ki da America pa mashay itlaf sara ham la 2014 miladi kal rahisi mrasa kawi. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي حاصل ستوند سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځنې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دغه خبرې تېرونۍ په ژنیو کې کیدونکې وې. کاري د سه شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي چې د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوي چې جان کاري نن په منشن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریې حکومت هڅه کوي تر څو د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو څخه واخلي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني ساندرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. وروسته له هغې چې په سیمه ییز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړني نتایج ښایي چې ډونالد ترامپ په 34 رایې ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوري غوښتونکو سیالانو مخکې دی. ساندرز چې یو سوسیالیست دی د نیو همشیر ایالت کې په 50% رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د دیموکراتانو په 40% رایې ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپله ماتې منلې ده، خو د دې کمپاین ټینګار کوي چې دیموکراتانو کاندید راتلونکې میاشت د جنوبي کارولینا او نیوادا په سیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومېدلی شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنا مولا ازاده راډیو نو اوریدل چی ناجیه صافی در توڑان دیکلل. قدرمن دوستانو دا دی خبرونی پا پاتی برخه کی دا موضوعات و ریپورتو نلدو. د هلمند امنیتی چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو نامنو ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی. د بغلان والی وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو دوام لري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو شمیر غړو او مدني فعالانو په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډ جوړ کړی دی. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په هیلو او شتو ستونزو یو تفصیلي رپورټ هم لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسه. د هلمند امنیتی چارواکي وایي په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په خواوشا او سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا اصل عملیات به یې د ښو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښی لاسته راوړنې ولري. فریبا ساحر په دې اړه رپورټ لري.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یاده نه کړه. د پولیسو د 515 بوست زون قماندان اسمت الله دولت زی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وسپدې هڅه مرحله شروع کی دا ریوار نسبت او پخواته تفاوت دا دی چې دا ریوار موږ مادي تخنیکی او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي او پرسونل مو عالی تعلیمات لري او په شر روحیه ودې ته جوړه به شي د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
ښاغلی دولتزی د دغو عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکارۍ ونډه هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه ولایت ته تازه دمې سرتیري او مهمات رسیدلي دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د هوا له لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجیان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجیانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نش کنټرول ولا دوی دا کنټرول څخه دا حالت وڅلېږي.
د هلمند امنیتی حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوزي سلام مشورې ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
بلخوا د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی د زیاتیدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې دا ټول لوري د دې میاشتې په 13مه بیا په کابل کې سره کېني او د سولې د خبرو د رسمي پایل پاړه وغږیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اول دور تیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د دې خبرو اترو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي؟ دا هغه مسله ده چې د فرشتي جلال سي په یو رپورت کې څرګند شوی.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعا دا د دې راتلونکو جلساتو لپاره اجنډا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی. موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې مختلف اجنډا برابر شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي. زه فکر کوم دا مقدمات چې دې باندې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورمه. په راتلونکي کې اساسي مسایلو کې چې کله بحثو کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي ځکه اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کېږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل شوی دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حملو او وسلوالو نشوتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې لاره برای عمومي فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بېلابېلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که تو طالبان تقسیم شوی دی بیا اول خود یو غو ترمنځ د روغ جوړی خبري روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چیرې د یو واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسله والې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کښېنول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوه ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بله مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نشي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره وروسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بن فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي.
خو فارن پالیسي خپرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډېر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او نه پوهېږي چې طالبان دښمنان وګڼي که د مذاکرو یوه خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمګرلا ازادي رادیو نوري اخوا په خوست کې د سولې د شورا یو شمېر غړي همدارنګ مدني فعالان دوی یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې یو شمېر له دوی څخه ویل چې په حکومت کې د ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه دي. دوی د جګړې برخې لخوا غږ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو له مخامخ خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلی. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنی شي او وسلوال سولې ته زړه ښه نه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئی جمهور شتا هر ششتا خسور هتلیان نشتا پی وطن کی ظلم وی پی وطن کی غصب وی پی وطن کی پی بدشی جون نوی شمال جنوب وی سلخ ولتت لایشی
قومی مشر سخیجان سرحدی ولچه پا دریم او سلورم هیواد که دیا و ملت ده سول لپاره تصمیم نیونه هم را گتاوره نتمامی که سوم را چه اغیطه هیلی وی در ده جگره لخکی رو غار و گختل چه یو بل سر ده مخامخ کینی گزشت دیو که او ستونزو تده حل آری پیدا که
مونگ افغانان با پکساس را پیوو یکی بسر شریکه وو زولی را بسوات تریو ناس که بای مونگ سول ارسی خدا با اول ارسی چه مونگ نا ده بحرانی شوت ارسی ده مو پریده و ده با اول ارسی چه مونگ پا پکساس را پیوو
ده سمینار ده کربن و پاستازی توب روان نورزی ول چه
مونگ ده نرائی ده لرغون جغرافی ده وی برخی پتوگا ده ده حق لرو چه ده سول او ثبات پا خاطر مو لسنیوی وشی او بلاخره لده بدمرغا او فلکتبار حالت څخه راوزو د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخاور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغون شوی یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې ترڅنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث نظر او خبرې وکړو
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده یې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان پاکستان چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې
فارن پالیسي او ډیپلومات خبرونو له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده فارن پالیسي لیکي د دې سربېره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کېږي خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په درویشتمه ترسره کېدونکي دي برخه واخلي خبرونه وړاندې لیکي د دې سربېره چې د طالبانو د منصورو ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري خو د ده د جګړې قمندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویاند په ګواښ په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریځه په شان نه شو چې پخوا یې درلود د طالبانو دغه ویاند د تیر په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي د فارن پالیسی خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلي دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شایي د سولې د خبرو چانس زیات کړي د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخه اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني د فارن پالیسی په باور د طالبانو خپلمنځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي خبرونه بیا بل لور ته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلومات مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي عبدالله عبدالله تیره اونۍ په نوې ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و د ډیپلومات مجلې په وینا عبدالله عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې نو پیکینګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي ډیپلومات مجله لیکي عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هیواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي په دې اړه له کابل نه د ناجیې صفایي راستولې رپورټ ورو
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بېرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاکه شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شوو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمانځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته دی ښار کې، بېلابېلو ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړې چې دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در بدترین
له هغو ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغو ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. UNDP د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کار د زمینې برابرول مهم بللي. حدیث پردیس له کابله له نور تفصیل سره.
UNDP یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه جدي ده او دغې چارې افغان ځوانان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د UNDP ادارې مسؤول ډیکال اسکي د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړې، خو حکومت باید د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهېږي. باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150 دولتي پوستونه خالی دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بې غوره نه دی.
The total investment by the program and the private
موږ د بیلا بیلو پروګرامونو لاره هوادوالو ته د کار زمينه برابر کړی چې خو بیلګې په لری پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام لاره مو تقریبا یو لزر کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونه برابر کړی.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 5 میلیونو کې 90% په بشپړه توګه بیکاره دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لس نیمو بجو ته یو بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سناتور برني سانس د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریې او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولای چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. په سوریې کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو، لاړ به شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼې په روانو حالاتو څه وایي؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې هلمند ته یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري ولیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم امریکا له هلمند څخه خپل ټول سرتیري نه دي ایستي، خو پریکړه یې کړې چې یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري هلمند ته ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکایي سرتیري ولې هلمند ته ورګرځي او دا چاره به د هلمند پر امنیت څه ډول اخیس وکړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې لسګونه زره بهرني ځواکونه تر 100 کلونو زیات په هلمند کې و، خو هلمند د دوی په حضور کې د وسلوالو طالبانو پیاوړی مرکز و. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا د بغلان د جګړې حال لیکلی دی. کابل پوسټ په خپل یو مطلب کې د بغلان ولی عبدالستار بارز له قوله لیکلي چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او تمه یې ښودلی چې د دغو ځواکونو په ورتللو سره د بغلان په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي چې په سلګونه طالب ځواکونه د دغه ولایت په 3 ستراتیژیکو سیمو کې فعالیت لري او 10 ورځې مخکې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا څو پایې هم نړولې دي. په مطلب کې راغلی چې د بغلان د مرکز پلی خمری په لویدیز کې ډنډ غوري او شمال لویدیز کې ډنډ شهاب الدین له میاشتو مخکې د طالبانو په ولکه کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلې پرونۍ غونډه کې امنیتي تهدیدونه ارزولي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو الیزلې استایلې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهدیدونو د دفع کولو په هدف لازمې لارښوونې شوي او د قولي اردوګانو قمندانیو کنډکونو او پوستو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د هلمند ولایت امنیتي وضعیت ته په پام سره دی د اړوندو ارګانونو یو باصلاحیته پلاوی د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ولیږل شي.
اوس هم مونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی وړاندې کېږي، ورپسې د ګوړی اچار له یادمه باسئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یو حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان زوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضروري دي؟
ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي، ډېر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع څیرو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره له هر ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخطا کیږو، چې همدا ورخطایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخطا شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورخطایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده، او پکې ګوره به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کرو ګورځي کې ګولان دي دا به اعتبار ځای کې دي دا جديدي شي نه شي دلته کې دا چار سره واوري لکه کوم شي به اعتبار هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دا راوړي کې کورګنه پر زخم کېږي. زلزلې په ټیم کې دا میز او دا پکا او دا ګوره دا خو چې مثال دی اوس اول موږ ناسي په موږ راغور چې کنه راغور دي دا ستر ګور دا ګورو چې دا شی به اعتبار دي. زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي څه چې الله کړي هغه به کیږي. نوري خبرې له حاجي میزمان څخه اورو.
ځکه سره وښورېدل کړپۍ سو د دې اندارو د دې کلکنانو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دي پاتې ټول ووتل. اخر خو ځل کې اداره وګرځل چې الله د ازل څخه تانې مشته کړي واغ نه په بل کې نو وځه څنګه وځغلم ټول پر مازه ولاړ دي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش څخرالو ټول موکي پر ډوډۍ سرناش نو د کوټه د وتاقې روش سره وښورېدل. یو ځاغ وکي زلزلہ ده زه ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمړ وی مړ به یک ټپی وی ټپی به یک جوړ وی الله دی جوړی دای لا فکر دی چې نو زه وس غلم په دی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې لخم خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی اوس په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تاغه ټیم مو چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د زلزلہ او چې اندازې زیاته زلزلہ و د امځه کې سم دای شي کور ولا دا دیوالو سم درزونه وکړه په هغه پټه کې و شیدل خیمیم درولې ویل کوټونه وتلی و.
د کابل اوسینکی امین بیا د خلکو د خبره چې وای د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای دی غوی بې پروايي او لغ خپل ژوند سره لوبې بولی.
انته غو مخ کې زلزلہ شو وسوګره مسیان می او لورګان می خپل فامیل مې وېس ملوزه خود سي بي پروا خلقسته دوی وایي چې خدای کړی هغه بکی خاموشی کوي ولې دې سي وکي دیوالونه یې خوري چاتونه یې خوري نو هغه ته دوی ټپ ټپ ګوري چات پیراول ویږي. خدای پاک دا مې دې ځان ساتنه فرض ل خاطر جان اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو دې خلې دې سي زړه خدای کړی هغه بکی.
د تخار اوسونکو زمرای بیا په تخار کې د زلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول.
تخار په ولایت شاه برستاق په لسوالی کې د سیو تعجب غونته زلزلہ و چې یو ساحه یو کله په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود او دغه د زلزلو په حال حالت دغه منطقه ټوله دا کلی بستتلی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د پنځه سوه مترو د مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی و مخ په وړاندې تللې وه یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي ځکه نه کېږي چې دا په پنځه سوه متري مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي هلته تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې مونږ په کورو کلي کې سرهینو دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته میدانۍ ته به دې د خاطرې وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلیدلی یو انسان وګرېږي.
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر وېرېږي. د پل چرخي اوسېدونکی نعیم، د کابل اوسېدونکی امان او د ننګرهار اوسېدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي.
د شپې زلزله سره باندې راغلل له ماشومانو نه زما حرکت راکو زه بېرته ورته سوم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست دا زنانه ته مې خپل ویل راووزه دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله ما دا دیوال ته تکیه وهلې و دا دیوال داسې را باندې راغی د ما د اخر ماشوم ده درې کلو ده دې ویل څه زلزله ده زلزله ده زلزله نه
په یو ناڅاپه د زنګون اخلي سترګې لګیږي زنګو سره یا لرګي سره ماشوم په ډېر نازکۍ نو زیاتره داسې واقع شوي دي.
دې زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به هغه شه یا په کټ کې ځای کې به ناست و معمولي د کټ یا چیشه به خوځېدلو نو دوی به یو دم چغې کړلې. ماشومان دې طبعا شوخي کوي هغه کوي که نه کله به هغه شو وا لکه چپ شه چې زلزله کېږي ګوره یو دم به ماشوم چپ شلو.
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بیایي ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي.
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غالمغال جوړ کړمه خوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخله له راوځي نو داسې جایې کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو باید کوشش وکړو مونږ خپله څه د شیشو نه مثلا لرې وسو د کور وسایل دي چې څه درون دي هغې د هغه نه باید لرې وسو دا زلزله خپله یو قسم غامت لري. نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي.
ارواپوهان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو کوشش وکړو چې خپل ماشومان خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستردي دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو. هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډیر پیدا کی اطلاعات ډیر ولري او په څنګ کې د دغه طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کیږي تر څنګ دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کیږي کوم خطرونه کې داسې پیدا کی او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسې دغو پیښو سره مخامخ کیدی عاجل څه کوی سي. ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي هر څومره چې څوک ډیر وحشت وکړي ډیر وتریږي ډیر ویره پیدا کی هغه ډیر له خطر لاندې راځي او هر څومره چې یو څوک په یو طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډیر په خپل ځان کنټرول وساتي ډیر آرام اوسي او ډیر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کیږي لغو د لرې اوسي دای کوي سي چې په ډیره اسانۍ په ډیره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي. مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې لغو نه لرې سي. په دویم قدم کې باید ډیر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي هر څومره آرامه چې کوی سي د خطر له ځای نه ځان لرې کړي. بل په دریم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامۍ په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولی سي ځان په داسې ځای کې خوندي کړي داسې ځای کې پټ کړي چې که احیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دام پرې راولېږي دی هلته پکې مسؤول سي.
د هلمند اوسېدونکی وحیدالله الفات چې په خپله سیمه کې خلکو ته د زلزلې په هکله معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حده له مرګ ژوبلې څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړه نه وي چې د هغو د راولیدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي او دا په ګوته کې خپله تښتېدلې ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونه ښیي او داسې د وارخطایي نه کار واخیستل سي، نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات سره چې ماشومان په دې کې تلف سي. په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي، هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ چې ده باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان ګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنې په دې باندې باید خلک نور پوه سوي وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له وارخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام، مبارک مبارک مبارک. هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو. دی تا وای نر هیواد چې ټوله نړۍ ځان مړ کړ، خو دغه دوام مقام ترې ونه شوای ګټلای. د نر بچیان دي چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخاره ډک مقامونه ګټي. آفرین، شاباس او بیا هم آفرین. په همدې خوشحالۍ کې مو د بیکارانو او بیکارۍ په چارو کې له مشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای وری او عقل ترې زده کړئ. ښاغلی مشاور وزیر صاحب، که پلان ډول د خپلو کارونو او فعالیتونو په حق له معلومات راکړئ نو خوشحاله بشو.
سبا درته وایم نو چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم. معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري.
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خوارانو ته کار پیدا شي؟
نه پوهیږم، خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته.
نو څه وخت؟
دا نو ډېرو څېړنو او خولو تویولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکارۍ علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي.
نو دا کار به څوک کوي؟
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي، خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم.
ته خو هغه دی کار لرې، د بیکارۍ او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې.
هو یم. خو
ولې څه مشکل لرې؟
ګوره، خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي.
نو بیا څه ته ورته ناست یې؟ خو استعفا ورکوي.
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده، خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي پرېږدې او استعفا ورکړې. که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی.
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده؟
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده؟ همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی.
دویم
پوهیږې چې ولې؟
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، کارونه ځنډوي، جعلي پروژې، هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي. د دې له امله سږ کال دویم شو، کال د وخت به اول یو، که څنګه؟
بې له شکه، زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپ هم رانکړل شي.
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې؟
مشوره مې څوک اوري؟ تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی، او آن چې مسؤول مقام را مخامخ کېږي هم نه.
ښه، نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي؟
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کښېني او د ابتکار په فکر کې دې شي، لکه د موږ خونې دې ابتکار وکړي.
تاسو څه ابتکار کړی دی؟
موږ هم بیکاره وو، هېڅ کار مو نه شو موندلی، آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کی او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپله پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا قصات هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوئ؟
نه نو، شرم دی، آخر ته یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری ژر وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډېرو کارونو کی نه منئ، نو دا واورئ.
سایلا څنګه داسې پریشان ښکارې؟ خیریت خو به وي؟
ورکوه یې پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهېږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نه شي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تې.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کوم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږم، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو، ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه دې نه وم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوری ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادی یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا، ښه ده چې رایاد یې کړ. دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زه هم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
ته هلته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجکت منیجر یې نیولی یم.
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسی جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یم. کار به وروسته پیلېږي، خو ما لکړه همدا اوس په کې ایښې ده. د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې، پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
اووز دیوالی له نتیجې هم خبر شئ.
ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سم د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې، بندوي دي.
ولې بند کړي؟ دا ښار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولې حکومت همداسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولې د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
و چې بیا سر پسې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغو پوښتنو ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی. ولې داسې کېږي، ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت د خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې؟
خدایه لکه چې لیونی
سوم. ولې ولې؟
خدایه لیونی سوم، اوس څه وکړم؟ خدایه
ولې ولې ولې؟
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا شان بد سرگنشی کلشان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور قسمت بمون جاچی دو آگان برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلون کے روانہ زمامی نے زمازانہ خائستہ افغانستانہ جب لال خوگا آزانہ دملال یا قربانہ علم علم شی عرفان چی علم علم شی عرفان چی دخواگے میں نے داستان چی حکمت لبرکاتا داس خلے شی ودان چی چھ سلور کنج دنیا بھی ساد پوہ ترجمانا مامینِ زمازانہ خائصہ افغانستانہ دبلال خوگا آزانہ دملال یا قربانہ مامینِ زمازانہ خائصہ افغانستانہ مامینِ زمازانہ خائصہ افغانستانہ مامینِ زمازانہ خائصہ افغانستانہ